آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردار یم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو ماښامنۍ خبرونه پیل شوې. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت ویلي دی چې پاکستانی مالونه به په افغاني موټرو کې افغانستان ته انتقالیږي. جنوبی کوریا نن د امریکا د جمهور رئیس د هغه اقدام هرکلی وکړ چې شمالی کوریا یو ځل بیا د دهشتګر پالونکو هیوادونو په لیست کې شاملېږي. جمهور رئیس پوتین او جمهور رئیس بشار الاسد د سوریې په بحران باندې خبرې کړې دي. او د زیمبابوې پارلمان نن یوه عاجله غونډه کوي او د جمهور رئیس رابرت موګابي چې د سخت فشار باوجود د استعفا نه انکار کوي په مؤاخذه کولو باندې غور کوي.
ترنو ریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته په راپورټونه کې لرو چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې د انساني قاچاق ستونزه ورستربلی زیاتیږي.
او عموما د دې انساني قاچاق قربانیان چې د خزه او مشمون دي.
د خوست هوایی ډګر ته خارجي پروازونه پیلېږي.
پر دې رلوي باندې حتی تر درې نیم سو نفر د تیارې پر هم شنه ستایس.
د دې او نورو راپورټونو ترڅنګ روسیه ته د سوریه د جمهور رئیس بشار الاسد د سفر په اړه هم رپورټ لرو، خو اوس به خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د پاکستانی وارداتي مالونو لارې به اول په سپین بولدک او تورخم کې تخلیه کیږي او مالونه به بیا په افغاني موټرو کې د افغانستان نورو سیمو ته انتقالیږي. د ترانسپورت سرپرست وزیر حمید طهماسی نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي دي چې دغه اقدام د ترانسپورت د سکتور د ملاتړ لپاره د جمهور رئیس غنی د فرمان په اساس شوی دی. ښاغلی طهماسی وویل
مشرقی ولایت لخوا هغه وسایط چې سریع الفساد لکه سبزیجات او سریع الاشتعال لکه دا گاز دا وسایط چې ده دا په یو شرایط باندې نږدې ځایونو ته تخلیه کېدای سي چې هغوی د دې له لحاظه مطمئنه اوسي چې دا واسطه د موږ د نمایندګۍ له پشاور نه کتابچه د خط سیر او کمیشن ترانسپورت سوي دا سریع الفساد او سریع الاشتعال کالاګانی کولای شي چې تر کابل او تر نور نږدې ولایتونو تراسي.
په دې باره کې د خبرونو وروسته بشپړ رپورټ اوري. د جرایمو د نړیوالې محکمې څارنوالي فاتو بیسوندا پرون رسمن غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونې د رپورټونو د سیړلو اجازه ورته ورکړل شي. په دې تحقیقاتو کې به د امریکا د پاوز او د مرکزی استخباراتو ادارې سی آی ای لخوا د خلکو د زورولو او په ځینو کسانو د جنسي تیری ادعاګانې هم وڅېړل شي. دا اول ځل دی چې د جرمونو د نړیوالې محکمې یو څارنواله په افغانستان کې د جنګي جنایاتو په خاطر د امریکایانو نه اجازه غواړي. د څارنوالې بنسودا په ټکو دا کار په افغانستان کې د مافیات سیستم ختموي. د امریکا د بارني چارو وزارت ویلي دي چې په دې درخواست باندې غور کوي. د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. د افغانستان د عام روغتیا وزارت نن د پوهنې وزارت ته د کورنی ژوند د تعلیماتو نه کتابونه سپارلې دي. په دې کتابونو کې د تغذیه، واکسین، لوبو، د امیدوارو میندو د روغتیا، رواني روغتیا، ساري ناروغیو، لومړنیو مرستو او نورو مهمو مسایلو په حق له معلومات لیکل شوی دي. د افغانستان د پوهنې وزارت به د عام روغتیا د تعلیماتو دغه کتابونه د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې شامل کړي. د افغانستان په حق له د نړیوال بانک په نوي اقتصادي رپورت کې اټکل شوی دی چې د ملک اقتصادي وده به د تیر ایسوي کال په نسبت پر روان ایسوي کال کې 2.6% لوړ شي. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس شوبم چودري نن په کابل کې دغه بانک په دفتر کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د خپل نوي راپور په اړه کې خبريالانو ته معلومات ورکړي دي.
economic growth in Afghanistan, though it's still far below what the 9
د دې سره سره چې افغانستان د 2003 او 2012 کلونو ترمنځ تجربه شوی اقتصادي ودی د کچې ډیر شاته دی، خو وده په دغه هیواد کې مخ په پورته روانه ده. په روان 2012 کال کې زمونږ د اټکل لمخې د اقتصادي ودی کچا به 2.6% تلوړ شي.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه خبريږي. جنوبی کوریا نن د امریکا د جمهور رئیس د هغه اقدام هرکلی وکړ چې شمالي کوریا یو ځل بیا د دهشتګر پالونکو هیوادونو په لیست کې شاملېږي. له دغه لیست نه د شمالي کوریا نوم 9 کاله مخکې لرې کړی شوی و. د امریکا حکومت ویلي دی چې په لیست کې د پیونګ یانګ شاملېدل به د شمالي کوریا په رژیم باندې فشارونه زیات کړي. اوس د دهشتګر پالونکو هیوادونو په لیست کې ایران، سوریه او سودان شامل دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د سوریې د بحران د سیاسي حل په ضرورت خبرې کړې دي. دغه دواړو جمهور رئیسانو چې د غونډې نه مخکې اعلان نه و شوی د دوشنبه په ورځ په سوچي کې ملاقات وکړ. دغه دواړو هیوادونو نن د سه‌شنبه په ورځ د دې غونډې خبر ورکړې ده. د کرملین نطاق دیمیتری پیسکوف ویلي دي چې دا بحثونه دا ګټه کوي چې روسیه د ترکیې او ایراني مامورینو سره د موافقو امکانات یقیني کړي. کرملین او د سوریه خبری آژانس سنا هم دغه راز خبر ورکړ چې پوتین وایي چې ضرب په سوریه کې نظامی عملیات ختم شي او اسد ته د تروریستانو په ضد د جګړې د کامیابی مبارکي ورکړي ده. ټاکل شوی ده چې د نومبر په 28 په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په رهبرۍ د سولې خبري وشي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر نن په خپل نوي راپورټ کې ویلي دي چې 10 میلیونه سوریایان مرستو ته اړتیا لري. د زیمبابوی پارلمان نن د سه‌شنبه په ورځ یو عاجل غونډه کوي او د نظربند شوی جمهور رئیس رابرت موګابي چې د سخت فشار باوجود د استعفا کولو نه انکار کوي په مؤاخذه کولو باندې غور کوي. واکمن ګوند زانو پی اف موګابي ته د سه‌شنبه په ورځ سلی رښتا وخت ورکړی و چې په خپل خوخه د قدرت نه لری شي. د امریکا غږ د خبريالانو رپورټونه سید سلیمان شالولی.
د زانوپیف واکمن ګوند دا پریکړه ورسته له هغه وکړه چې د نوي کلن موګابي د پوځ د قومندانانو او د خپل ګوند ځینو مشرانو خبره ونه منله او په خپل خزای د قدرت له خوشي کول نه ډډه وکړه. موګابي وایي چې د پوځ غوښتنه د اساسي قانون پر خلاف ده. د واکمن ګوند مشران وایي هله لري چې د موګابي په خلاف د قانوني مؤاخذه پروسه په یوه هفته کې بشپړه شي. د جمهور رئیس برطرفه شوی مرستیال ماناناګوا چې په جنوبي افریقا کې اوسیږي او د ګوند مشرانو د یک شنبه په ورځ د موګابي په ځای د خپل مشر په توګه کلو وای چې د موګابي سره په ټلیفون خبري کړي او ننواتي ورته کړي. مونږ ټول تل په دې تاکید کاو چې هغه به دهرو مرو د وروستیو بدلونونو پر وړاندې کې ولاړ شي او کدا کار وکړ زمونږ د ګوند دیموکراتیکي دلو پروسه به په اسانۍ مخ په وړاندې ولاړ شي. موګابي په خپل ځل کلک ولاړ دی او نن د کابینې عجل غونډه رابللې. خو د ګوتو په شمار څو وزیران ورته راغلي وو.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیونه اوریدي. میانمار رهبر آن سان سو چی نن د سه‌شنبه په ورځ هیله څرګنده کړه چې د بنگلاديش سره به د روهینګیایي مسلمانانو د بیرته ستنېدو په واره کې چې 3 میاشتې کېږي بنگلاديش ته تښتېدلې دي موافقه ته ورسیږي. د شپږلکو نه زیات روهینګیایي مسلمانان د اګست 3 میاشتې په 25مه نیټه د راکین په ایالت کې په امنیتي قواو باندې د یاغیانو د حملو او د پاوز د متقابلو سختو حملو نه پس چې نسل وژنه وبلل شوه بنگلاديش ته تختیدلیدی. آنگ سان سو چی ویلی دی گاوندی هیوادونه د دغه وضعیت او مشاهداتو یادداشت برابروي چې اغه روهینګیایي مسلمانان مسؤون وي چې په خپل خوخه بیرته میانمار ته ستنیږي. یو ځانمرګ نن د سه‌شنبه په ورځ د نایجیریا په شمال ختیځ برخه کې په جمعات کې په ځان پورې تړلي بمونه وچول لږ تر لږه 50 کسې ځان سره ووجل. دا حمله په داسې حال کې وشو چې د دمادا د ایالت د موبی په خارګوټي کې خلک د سهار مانځه ته رسیدلي وو. د ارجنټین سمندري قوی ویلي دي هغه زیاته نږدې اوازونه ریکارډ کړي دي چې تحت البحری بیړۍ 13 هفته هلته ورکه شوې ده. خو دا اوازونه وایي چې خاصو سیګنالونو غوندې نه وو او فکر نه کیږي چې د بیړۍ سیګنالونه به وي. د دغو سیګنالونو نه دا هیله پیدا شوې و چې دا سیګنالونه به د ورکه شوې بیړۍ د 4 سلویخت عملې نه په لوی لاس یوې عملې د جنوبي اتلانتیک په سمندر کې د پلټنې عملې ته ورکړي وي. برازیل، چیلی، یوروګوای، پرو، امریکا او برتانیې ټولو په ګډه کوششونه شروع کړی دي چې د سختو بادونو او د سمندر د سپو دغه حسي د دوی کوششونه اخلال کړی دي. او تازه خبر د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي چې امریکا ته په سفر راغلی دی په واشنگتن کې د متحده ایالاتو له پوځي او سیاسي چارواکو سره کتلې دي. ښاغلی بهرامي پرون د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان د مرستیال پاتریک شانان سره کتنه کړې ده. د لیدنې نه وروسته پینټاګان اعلامیه خبره کړه ویل چې افغانستان او امریکا د دې دواړو هیوادونو مقاماتو په سیمه کې د امریکا د نوې تګلارې په عملی کولو باندې خبرې کړې دي. د غراز دواړو لورو د افغانستان د ملي امنیتي قواو پروزنی تجهیز او ملاتړ باندې هم بحثونه کړې دي. په پام کې ده چې د افغانستان د دفاع وزیر نن د امریکا د هوایی قواو د روزنې په یو مرکز کې د افغانستان د پیلوټانو سره وګوري. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. د افغانستان په سرحدي سیمو کې د انساني قاچاق ستونزه ورځ تر بلې زیاته سوې ده. په دې باره کې به رپورټ د خبرونې په لړ کې واوري. خو درنو اوریدونکو، تاسې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وده د تیر کال په پرتله سږ کال یو څه زیاته سوې ده. خو د افغانستان لپاره د دغه بانک مشر وایي چې د افغانستان اقتصادي ودې کچه د 2003 او 2012 کلونو ترمنځ لا ډېره ټیټه ده. اقتصادي کارپوهان وایي د اقتصادي ودې زیاتوالی د بیکاری د کمیدو سره مرسته نه ده کړې. پام وکړئ په دې حقله له کابل د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شنواری رپورټ ده.
د افغانستان پاکل نړیوال بانک په خپل یو نوی راپور کې دغه هیواد اقتصادي ودی د ښه کېدو اټکل کړی. ویلي دي چې د امنیتي اندېښنو سره سره دا بانک سکل د 2.6% پورې د اقتصادي ودی اټکل کوي. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس شبهم چودري نن د سې شنبې په ورځ کابل کې دغه بانک په دفتر کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د خپل نوي راپور پاکل خبریالانو ته وویل چې کسم دا یو ښه پرمختګ دی، خو افغانستان لا هم د لازمې ودی د کچې څخه شاته پاتې دی.
far below what the 9
خغلی چودری ویل د دې سره سره چې افغانستان د 2003 او 2012 کلونو ترمنځ تجربه شوی اقتصادي ودی د کچې ډیر شاته دی، خو وده په دغه هیواد کې مخ په پورته روانه ده. په روان 2012 کال کې زمونږ د اټکل لمخې د اقتصادي ودی کچه به 2.6% تلوړ شي. په تیر 2014 کال کې دا کچه 2.2% و او ولم کال کې د اقتصادي ودی کچه 1.1% تر رسیدلې و. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس شبهم چودری ویل چې اټکل دا دی چې په 2013 کال کې به د اقتصادي ودې کچه 3.3% ته نور هم لوړه شي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک په دغه راپور کې د پرمختګونو هیلو ترڅنګ پرمخکې پرتو ننګونو باندې هم بحث شوی دی. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې د امنیتي حالات خرابوالی د دغه هیواد پر اقتصاد هم منفي اغېز کړی. خو د دغه ننګونو سره سره چې په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مهال د دغه هیواد اقتصادي وده د رکود سره مخ شوې وه، اوس داسې ښکاري چې اقتصادي وضعیت بیرته مخ په ښه کېدو دی. د نړیوال بانک په دغه راپور کې ویل شوي چې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو اغېزې لا اوس هم پر متشبثینو او مستحرکینو باندې پاتې دي. د دغه راپور له مخې د 2012 کال د لومړۍ شپږ میاشتو تقریبي ارقام د اقتصادي فعالیتونو کمرنګه کېدل څرګندوي، خو د متشبثینو له کړنو او د فعالیتونو له کتنې څخه درې میاشتنۍ سروېګانې دا ښیي چې د 2012 کال لومړۍ درې میاشتو څخه تر دویمې درې میاشتو پورې د متشبثینو لیوالتیا او باور ښه شوی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي اعلان هم د متشبثینو د لیوالتیا د زیاتېدو سره مرسته کړې ده. د نړیوال بانک د راپور له مخې سږکال د تیرې سوي کال د همدې مودې پرتله د افغانستان ملي عواید 10% لوړ شوي دي. د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوي چې که چیرې امنیت ټینګ او ثبات لپاره شته فعالیتونه دوام ومومي او د اوږدمهاله اصلاحاتو لړۍ او همدارنګه د نړیوالو مالي مرستو بهیر لږ تر لږه د اوس په شان دوام ومومي، تمه کېږي چې د اقتصادي ودې کچه به په راروانو کلونو کې نوره هم لوړه شي. اقتصادي چارو کارپوهان د افغانستان په څېر جنګ ځپلي هیواد د اقتصادي ودې لوړېدل دغه هیواد ته یو ښه زیری ګڼي، خو وایي چې د اقتصادي ودې د کچې لوړېدل لا دننه په هیواد کې د خدمتونو د سکتور د پراختیا سره مرسته نه ده کړې. د اقتصادي چارو یو کارپو شعیب رحیم امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې د نړیوال بانک په څېر ادارې د اقتصادي ودې د راپور لیکلو لپاره تر ډېره هغو شاخصونو ته پاملرنه کوي چې د عوایدو د ډېرېدو سره مرسته کوي.
په دې کې شک نشته چې هغه شاخصونه چې نړیوال بانک ورته متوجه دی په هغې کې یو څه زیاتوالی شوی دی، خو دلته باید دا هم موږ ووایو چې دا زموږ دپاره بسیا نه کوي. هغه دا ده چې افغانستان فعلی وضعیت کې باید منګه د ناخالص کورنی تولیداتو هغه سلنه کم نه کم باید 15 سلنه یو چې څنګه څومره لوړې ځکه چې هر کال په افغانستان کې 400,000 ځوانان د کار په تکل کې بازار ته داخليږي دغه پاتونو نه چې فارغيږي نور برخو کې شي کاری بازار ته داخليږي نو ارتیا دې ته چې منګه د پرمختګ او د انکشاف د سلنه 15 سلنه نه باید لوړې ترسو منګه ارتیا ته جواب وایي
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې د لوړېدو په اړه دا راپور په داسې حال کې خپور کړی چې د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې سږ کال په افغانستان کې د افغان حکومت او د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د نورو کلونو پرتله زیاتې وسلوالۍ نښتې شوي او ناامني هم د تېرو کلونو پرتله پراخه شوې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
د خوست هوایی ډګر ته خارجي پروازونه پیلېږي. په دې باره کې رپورټ هم لرو. خوست براسو دې رپورټ ته چې د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي هغه پاکستانی وارداتي مالونه چې له دغه هېواده افغانستان ته د سپین بولدک او تورخم له لارې واردېږي لومړی به په افغانستان کې له پاکستاني لاریو تخلیه کیږي او وروسته په افغاني موټرو کې نور سیمو ته لېږول کیږي. زموږ همکارې لیبی نیازی په دې باره کې له کابله رپورټ رالېږلی.
د ترانسپورت وزارت سرپرست وزیر حمید تحماسی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ولسمشر غنی په دې وروستیو کې د ترانسپورت د سکتور د ملاتړ لپاره یو فرمان ورکړی او په دغه فرمان کې هغه مالونه چې له پاکستان څخه افغانستان ته په پاکستانی لاریو کې واردېږي لومړی به په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې تخلیه کیږي او بیا به په افغاني لاریو کې نورو ولایتونو ته لیږدول کیږي. سرپرست وزیر دا هم ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي تړون یا اپټال مخې پاکستان د افغانستان صادراتي توکي په پېښور کې لومړی افغاني لاریونه تخلیه کوي او بیا یې د پاکستاني لاریو په واسطه د دغه هیواد نورو خاورونو ته لیږدوي چې افغانستان به هم د پاکستان په څیر د دغه هیواد د مالونو د لیږد په وړاندې ورته اقدام وکړي. خو ښاغلي تحماسي وویل یوازې د ژر خوسا کیدونکو وارداتي توکو په تړاو به استثنا په پام کې ونیول شي. هغه وویل
مشرقی ولایت لخوا هغه وسایط چې سری الفساد لکه سبزیجات او سری الاشتعال لکه دا گاز دا وسایط چې ده دا په یو شرایط باندې نږدې ځایونو ته تخلیه کېدای سي چې هغه دې له لحاظ مطمئن اوسي چې دا واسطه د موږ د نمایندګۍ له پېښور نه کتابچه د خط سیر او کمیشن ترانسپورت سي دا سری الفساد او سری الاشتعال کالاګانی کولای شي چې تر کابل او تر نور نږدې ولایتونو تراسي.
خاغلی تحماسی د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي تړون په اړه ویل چې د اپټازینی برخې د افغانستان له اوسنیو شرایطو سره سمون نه لري او دوی اوس مهال د افغانستان اقتصادي او سوداګریزو واقعیتونو ته په کتو یو ځل بیا په دغه هوکړه لیکتنه کوي او پیلې له پاکستان حکومت سره شریکوي. خو د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ خونی ویان سیام الدین پسرلی امریکا غږ ته بیا داسې وویل خاغلی تحماسی د چابهار بندر د احمد پاړه ویل چې افغان سوداګر چې دغه بندر له لارې مالونه واردوي په هر کانتینر کې ورته له 0 to 500 امریکایي ډالر پیسې پاتې کیږي. هغه ویل د بندرونو د اسانتیاو لپاره به په نږدې وخت کې له ترکمنستان، تاجکستان او ازبکستان سره به افغان حکومت دوه اړخیزې موافقتنامې لاسلیک کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نن اوریدونکو یوې غیر دولتي موسې ویلي چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د انساني قاچاق کچه اوس هم لوړه ده خو د خلکو د عامه پوهاوي لپاره یې په وړاندې مبارزه تر پخوا تنده سوې ده. په دې باره کې زموږ همکار ذبیح الله غازی رپورټ لري.
د بیړنیو مرستو پراختیا په نومي ونا دولتي اداروي په افغانستان کې د انساني قاچاق کچه تر پخوا یو څه کم شوه او په حکومتي کچه د غاړخ کې حادثې توندې دي. د بیړنۍ مرستو او پراختیا ادارې استاد احمد شبیر ساپی چې د امدی مسلې د پوهاوي لپاره په جلال آباد کې غونډه را بللې وویل په لری پرتو ساحو کې د انساني قاچاق کچا ډیره ده.
انساني قاچاق سطح چې ده عموما افغانستان کې ډیر ده، خو هغه ولایتونه چې سرحدي ولایت د زموږ نور ممالک سره لکه پاکستان سره ایران سره هلته د دې شمیر اوچت ده، یعنی شمیر زیات ده او عموما د دې انساني قاچاق قربانیان چې ده ښځې او ماشومان ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هر کال په نړۍ کې د انساني قاچاق د کچې معلومولو یو سروې خپروي چې په تازه ارقامو کې افغانستان کې د انساني قاچاقو کچه له لومړۍ نه دویمې درجې ته راټیټه شوې ده. په سروې کې اوله درجه د انساني قاچاق د نه موجودیت، دویمې د لږ او درېمې د ډیر موجودیت ښودنه کوي چې افغانستان د انساني قاچاق له خطرناکې مرحلې نه وتلی دی. د بهرنۍ مرستو او پراختیا موسسې دغه مسول د انساني قاچاق پر ډولونو غږیږي چې کم موارد پکې راتلی شي.
غیر قانوني مهاجرتونه چې دی یو ورکې برخه د انساني قاچاق دی. انساني قاچاق عموما نور برخونه لري چې عموما زموږ ستاسو ټول جامعه کې رایج دی. د ماشومان باندې شاقه کارونه د خپل انساني قاچاق کې راځي، د ښځو په بدو ورکولو کې د انساني قاچاق کې راځي چې متاسفانه زموږ تاسو جامعه کې ډیر دی. د ښځو په بدو ورکولو د انساني قاچاق کې راځي، دغه د خزونه ناوړه استفاده د جنسي تجارت لپاره د انساني قاچاق راځي.
د ننګرهار سرپرست مرستیال ولی عبدالله هم د دغې غونډي ګډونوالو، هغه وایي په حکومتي کچه د انساني قاچاق په کمیدو کې مبارزه تجمن دي.
زیاتره لکه په لرو پرتو سیمو کې دي او د لرو پرتو سیمو یو څه حد پورې د افغانستان د دولت یا واک او د ولکینه یو څه بیرون دي، نو هغه حالتونو کې افغانستان دولت لکه ستونزو سره مخامخ ده چې ان شاء الله موږ کولای شو په آینده کې امنیتی حالات ته په کتو سره داسې تدابیر ونیسو چې دغه ستونزې موږ سره حل کړو ان شاء الله.
هغه وایي په بدو کې د نجونو ورکړه پر ماشومانو شاقه کارونه، له ماشومانو او میرمنو جنسي استفاده او یو شمیر نور هغه مسایل چې له انسان څخه په ناوړه استفاده کیږي انساني قاچاق ګڼل کیږي، چې په دې وروستیو کې افغان حکومت د مخنیوي لپاره ځانګړي هڅې پیل کړي دي.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هېروئ.
دا د امریکا جغ اشنا رادیو ده او تاسې زموږ ماښامنۍ خبرونه اوري. د افغانستان د هوا نوردي ادارې ویلي دي چې د خوست ملکی هوایی ډګر به په نړیوال ملکی هوایی ډګر تبدیل کړي. د ادارې زیاته کړې چې دغه هوایی ډګر څخه به الوتکې ځینې هوادونو ته نیغ په نیغه الوتنې ولري. د اشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمي په دې باره کې د خوست د ولایت څخه رپورټ رالېږلی.
د خوست ملکی هوایی ډګر د جوړېدو 400 کاله مخکې پیل شوی. تر چار دیوالی وروسته لومړی پروژه رنوی و چې تازه بشپړه شوې او نن پرې د کامیر هوایی شرکت ویل وته کې ازمایښتي ناسته وکړه. د افغانستان د هوایی چلند ادارې رئیس چې دی وپلای په مشرۍ په یاد الوتکه کې خوست راغلی و، یوې غونډې ته وویل پلان یې داله چې د خوست هوایی ډګر د نړیوال ملکی هوایی ډګر بڼه خپله کړي. محمود شاه حبیبي وویل چې له دې هوایی ډګر څخه به الوتکې د افغانستان دننه او ځینو بهرنیو هیوادونو ته الوتنې ولري. د ده په وینا پر هغو معیارونو کار کوي چې د نړیوال ملکی هوایي ډګر لپاره په کار دی. هغه وایي
پر دې رلوې باندې حتی تر 350 نفرې د تیارې پر هم کښېنستای شي. دا تیاره چې نن کښېنستل د 130 نفره ده. د دې ځای څخه پرواز کوي مستقیم هم امارات ته ځي، هم سعودي ته ځي. 350 نفرې تیارې د دې ځای سپورت مستقیم اروپا ته ځي.
د دغه هوایي ډګر رنوی یا ځغاستلیکه 2600 متره اوږدوالی او 50 متره پلنوالی لري او د 1.3 میلیون افغانۍ په لګښت سره د جوړېدو چارې د 13-19 میاشتو په موده کې بشپړې شوې دي. د هوایي چلند ادارې رئیس محمد شاه حبیبي زیاته کړه چې له خوست نه کابل ته د الوتنو د ژر پیلولو لپاره لومړی موقتی ترمینل جوړوي او له هغه وروسته به د یو اساسي ترمینل د جوړولو چارې پیل کړي.
موږ دا اوس یو بله پروژه ډیزاین کړې ده، تحقیقاتي مراحل تقریبا پوره دي. 160 میلیون افغانۍ نورې هم چې په هغه کې اولین ملکي کار چې د هوا شناسۍ تعمیر دی، د هوا پیژندنې د اطفایې لپاره چې یو اساسي مهم بخش د میدان هوایی دی، هغه دی پر کې سړک حلقوي دي، چار اطرافه دننه په میدان کې او سیلبرونه یا زابرونه دي. د دې کار سوی دی، حیاتي ارزیابي ته ما وویل چې په دې هفته کې به ارزیابي خلاصوي او انشاءالله په لقام د یوې میاشت کې به د پروژې د افتتاح شاهدان تاسو اوسېږئ.
په ټولیز ډول د دې هوایي ډګر د جوړېدو پروژه په دغه ولایت کې د بیا رغونې د پروژو په لړ کې تر ټولو جنجالي پروژه بلل شوې. دا پروژه د کیفیت او د قرارداد د شفافیت له پلوه د خلکو له سختو نیوکو سره مخ ده. په خپل ولسمشر محمد اشرف غنی هم څو ځله د یادې پروژې په اړه بېلابېلې څرګندونې کړې. د ویلي و چې د خوست د ملکي هوایي ډګر د جوړولو پروژه د ځینو مافیایي کړیو لاسته لوېدلې. په ورته وخت کې د خوست والي حکم خان حبیبي نننۍ غونډې ته وویل چې د دې هوایي ډګر د فعالېدو په صورت کې به د مسافرینو د انتقال ستونزې د حل تر څنګ د سوداګرۍ په پراختیا کې هم مهم رول ولري.
که خوست کې دغه نړیوال هوایي ډګر پر ټولو معیارونو باندې شي څنګه چې ایجاب کې دي او نړیوال هوایي ډګر د پاره چې انشاءالله امیدوار یو دا تکمیل شي د دغې ټولې منطقې او د دغه زون به په یو اقتصادي حب باندې بدلیږي، دا به په یو ترانزیټي حب باندې بدلیږي او دلته به یو اقتصادي زون جوړیږي.
ځینې شمېرې ښیي چې خوست دا مهال نورې نړۍ پرته یوازې په متحده عربي اماراتو کې تر سل زره ډېر مسافرین لري او هیله یې دا ده چې نیغ په نیغه له هغه هېواد خپل ولایت ته الوتنې ولري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د هم د خبرونې وروستی رپورت. د افغانستان په جنوب کې د بلک هاک الوتکو د کارونې لپاره د افغان پایلوټانو د روزنې لومړنی پروګرام بشپړ سو. د امریکا د متحده ایالاتو له لورې افغانستان ته د سپارل سوو جنگي الوتکو د کارونې لپاره د افغان پایلوټانو د روزنې پروګرام هم امریکایي روزونکو پیل کړ. عزیز الله پوپال له کندهاره په دې باره کې رپورټ لري.
دا د کندهار په هوایي ډګر کې د بلک هاک الوتکو لپاره د افغان پایلوټانو د روزنې لومړنی مرحله ده. شپږو تنو پاریغوسو افغان پیلوټانو ته د امریکایي روزونکو له لوري زده کړې ورکول شوي. ټاکل شوی چې تر راتلونکو څلور کالو پورې د کندهار هوایي لیوا ته شپږ څلوېښت بلک هاک الوتکې وسپارل شي. د کندهار د هوایي لیوا قومندان جنرال عبدالرازق شرزی وایي چې د بلک هاک الوتکو د تخنیکونو د زده کړې روزنیز پروګرام افغان پیلوټانو ته له تیرو څو میاشتو راهیسې پیل شوی دی.
چې د نورو الوتکو سربیره د امریکا د متحده ایالاتو په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره 150 بله او یوازې د کندهار هوایي قوا لپاره شپږ څلوېښت بلاکاک هلیکاپټرونه د کومک فیصله وکړه چې په نوبت سره په څلورو راتلونکو کلونو کې به موږ ته راسپارل کیږي.
د افغان پیلوټانو روزونکي ډګرمن نیل تهماس وایي چې د کندهار هوایي ډګر یوې نوې مرحلې ته داخل شوی. د زیاتی چې د بلک هاک الوتکو د کارونې لپاره د افغان پیلوټانو د روزنې پروګرام په کندهار هوایي ډګر کې پیل شوی چې لومړنۍ مرحله بشپړ شوه.
We're here today to celebrate the graduating pilots.
بلې خوا ته تازه فارغ شوي افغان پیلوټان وایي چې د بلک هاک الوتکو له لارې خپل ماموریتونه له ستونزې پرته ترسره کولای شي. دوی زیاتی چې یادې الوتکې د پرمختللي تخنیک درلودونکي دي او تخنیکي ستونزې هم ژر حلیږي.
دته د هفته دیګه پروازه میشن ما را شروع میکنیم.
این نو طیاره از مانوری خوب و از قدرت و توانایی خوب برخوردار است.
د افغان هوایی ځواک د پیاوړتیا لپاره د امریکا متحده ایالات ټول 1950 بلک هاک الوتکې افغانستان ته ورکی چې لومړنی 2 وړاندې په کندهار هوایی ډګر کې ولسمشر اشرف غنی ته په رسمي ډول وسپارل شوې. افغان امنیتي مقامات وایي چې د یادو الوتکو په ترلاسه کېدو او د افغان پیلوټانو پر روزلو سره به افغان هوایي ځواک د قوت یو نوی پړاو ته شامل شي چې د هیواد له امنیت سره به ډېره مرسته وکړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
درمن اوریدونکو، زموږ بل خبرونه چې د شرزو د پاره ځانګړې خبرونه ده، زموږ همکار نوشابه آشنا په سټوډیو کې ده. نو د دې څخه به پوښتنه وکړو چې بل خبرونه نوشابه خوري پر څه باره کې ده؟
مننه شفیع جان، تاسو اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې اوریدونکو په جریان کې دي چې پرون د ماشوم نړیواله ورځ وه، نه د ښځو ځانګړې خپرونه چې نن شپه خپریږي، نیم ساعت وروسته خپریږي، هغه هم همدې ته ځانګړې شوې ده چې میندې د ماشومانو په روزنه کې څومره او څه رقم رول لري. کله کله میندې د خپل رول په مؤثریت هم نه پوهیږي چې د دوی رول څومره مؤثره دی. ناخداګاهي کې یو څه د خولې نه وځي، بېدې چې فکر وکړي چې دا پدې موږ ماشوم روزو، آیا دوی د خپل تربیه یا روزن په معاصریت پویږي د مور عمل او کړنې په کور کې د دوی د ماشوم د شخصیت پر روزنه باندې څه تاثیر لري. په همدې غږیږونو په خبرونه کې به را سره ډاکټره ملکه پوپل میلمنه سټډیو کې به میلمنه ولرم او د خویندونه هیله کوم خپله خبرونه واوري او زنګ ووهي.
بله قدرمنو خویندو دا خبرونه مه هیروئ او کولی سئ چې تاسو خوندې په 00120289 او یا په محلي شمیرې په 0900010 باندې زنګ وهلی سئ. تر بلې خبرونې تاسو ټولو پر خدای سپارو، خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.